د وړاندې لاند خبرونه. د طالبانو د حکومت ویان د دفاع له سرپرست وزیر سره د سعودي عربستان د ولیعهد د لیدنې خبر ورکوي. زبیلا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي دي چې دوی د حج مراسمو کې لیدلي، خو دا یادونه یې نه ده کړې چې دوی پر کوم مسایلو خبرې کړي دي. د سعودي خبري اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د مالیزیا، د پاچا، د پاکستان، سنګال او بنګلادش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکوي، خو د طالب چارواکو یادونه په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه وړي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکي ولسوالۍ د مرکز پاتنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې یو تن د سیند اوبه وړی و او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی، خو یادونه کوي چې د مړي د موندنې لپاره د خلکو چارواکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوې ډیلی به افغانستان ته سفیر ونه لیږي. اس جی شنکر دا څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقي مرکز کې د وینا پر مهال کړې. ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به سفارت پرانیستی وي، خو خپل سفیر نه ورلیږي. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ډېرو هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړي دي. او کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه هم چپه خوله پاتې ده. او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. روسیه له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تیرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عوامو له سترګو تریتم شو، د هغه په اړه ګونګوسي مخ په زیاتېدو دي.
آزادی ملما
سلامونه. د ازادي رادیو د ازادي ملما د پروګرام اوریدونکو ستړي مشه، په دې هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ستاسو قربانی، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمن خبریال ملما ده. از موږ د خبریال عذرا احمدی ده. عذرا جان، په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نمړنې زده کړې چیرته بیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږیدلې یم او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نمړنې زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې چې موږ د کور تر څنګ موږ هم سایکان اوسېدل، نو ځاو خور چې به مې او هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلس ولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښ هغه راسته تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اوه کاله ته نه ورسېدلې، نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویل چې دا عمر کم دی او چې هر وخت اوه کاله سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څومره ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کاله ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دي زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړي. نو بیا مې انا سسپینسر یې وه ډېرې ورته ویل، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې هم هلته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. خو مخکې د دولسم ټولګۍ نه فارغه سمه، د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې ومه چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف دا و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس خلاصولو وروسته د لې په دغه خدیجه کلکبرا فرنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وا هغه بیا پی رادیو فعال کړی و چې د میرمن رادیو په نامه و. په دغه رادیو کې دا چې د مایسترۍ په کتو سره د هغه کورس خلاصېدو وروسته دوی ما ته مالته وظیفه راکړله د پروډوسر په څیر، چې په میرمن رادیو کې مې خپل لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر وم. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هغه رادیو کولې، لکه څنګه چې هغه یو محلي رادیو و نو ځکه همکاران به یې کم و، کار به یې ډېر و. نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته داسې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنۍ کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنې اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو دغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د رپورت او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم او د دې ترڅنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هغه رادیو کې کار وکړ، په میرمن رادیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شوم د کانکور امتحان یې ورکړ. او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شوم، چې دوه برخې درلودلې، یوه یې د اماډیکو برخه وه او یوه یې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماډیکو برخې ته کامیاب شوم، دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وه، مسؤلیتونه مې ډېر وه. نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښووله تر څو زه وکولای شم هغه خپل پوهنځي چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپل زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل کان مې درلودې چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بیرته په خپل وخت کې. نو چې هغه پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې شو راغلې، یو سمستر به مو ویلې نو پر سوې به نو بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ماف ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بی بی سي یو پروژه وه، د بی بی سي رادیو د ګاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تیر سوې وه رخصتۍ خلاصین وې، چې هغه سره مې دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالې وم، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمن چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دي چې په کرونا کې داسې کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي، چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار و. د بی بی سي څخه راوروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبي ویکلي په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجماني په اسپانیا ترانسلیټر وم، د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورځپاڼې سره کار شروع کړ، د ټاټوبي ورځپاڼې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه خبرسته په پوانتن کې زموږ په کندهار پوانتن په ژورنالیزم پوانځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و تر څو هغوی عملي کار پکې شو کړي. خو بیا شو پرمختګ وکړي، د رادیو نشرات چې هغه پیل کړل، او شار د دې ترڅنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، ته کوشش لاندې راوستلې او خبرونه کولې. نو بیا مې د پوانتون جغ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو لپاره و، نو تاسو موږ په پوانځي کې ښځې کندهار پوانتون کې یو عموما په ټولو پوانځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوانځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو هغه داسې و چې په پوانځي کې یوازې زه وم، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوانتون ته، زموږ دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو مغه هم د ذکر ژورنالیزم په انځه لوستل نو دا
څنګه نو سره مخکې له دې چې په دې اړه نور جزئیات راکړي چې بیا زما په خوند ته وایي ځای پاتې نشي تاسو به ټول معلومات خپل راکړي مخکې له دې چې مخکې لاړ شو بیرته ښوونځي ته راځو د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې هغوی شامل کړې عمره مو هم کم وه کله چې ښوونځي کې شامل شوې علاقه مو حتما له درس سره وه کم مضمون کې ډېره تکړه وې او ستا ډېر خوښېده چې وی وایي مخکې له دې چې تصمیم ونیسئ چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړې؟
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت وراته، خو پښتو مضمون مې ښه زده کړی، علاقه مې مشتره درلودله، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه و راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاړ شئ په بل استاد سره کښېنئ په صنف کې. استاد مو نه راغلی کوڅه ورځ مخالي تېره نه شي، نو هماغه صنف ته ولاړو. نو بیا استاد مو هغه ویل چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول استاد کله پارچه کتلې، نو ما چې پارچه وروړله، زما پارچه بیرته ما ته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا چې خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب دروې لیکلې دي، ما خپل استاد نه دي لیکلې، خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، نه کله هیڅ مې نه دي کړې. نو دا هیڅ باور نه راتلې چې تاسو ډېر په کښته سیمس کې تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هیڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه او هغه مې ډېر ښه زده کړی. کله لوړې صنفو ته ولاړم، نو په لوړې صنفو کې بیا جغرافیا مضمون مې خوښې دي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله، اوس مې زده ده.
اوس راځنې دار ته وایا د کارونو په اړه مو یادونه وکړه، د ښوونځي دورې په اړه او پانتون مو هم یاد کړو. په دې دوره کې حتما کور کې به مو کله ناستې، کور کارونو ته به هم لاس ور وړی وي. څه دې کور په کارونه کې زده دي؟
بله، د کور کارونه خو طبعا چې کوله به مو هماغه د مکتب د دورې څخه. د کور په کارونه کې مې ټول کارونه مې هغه زده دي، خو اشپزي کې لږ تکړه نه یم، ځکه چې ډېره مینه نه کړې، ځکه وظیفه وه درسونه به و چې کله به کور ته راتللو، نو اشپزي به د وخت سوي وه، یا به مې خور کړې وای، به مې مورجانې کړې وه. نو اشپزي کې ډېره تکړه نه یم، نور کارونه لکه صفاکاري، جارو کول دي، کالی مینځل، په دې کې ښه یم.
اتم خوندې به کور کې کارونه تقسیم کړي وي، چې ورته په کار کې رسیدلې دي؟
بله، و رواج خو همداسې دی، دلته کندهار کې کورنۍ ژوند چې دی همداسې دی، ویش پر ویش دی. نو موږ په کور کې چې دی، دا چې یوازې مور مې ده او خوندې مې دي، نو هغه خوندې مې ویش مو نه دی ښه، چې هر کار هر یو یې په مخه ورغلی، هماغه کار وکړو. خو بیا هم چې را رسېدلي، هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل، په دې کې برخه اوښته راخلم، د کور جارو کول، جارو کوم.
عموما هغه نجونو سره چې ما خبرې کړې، دوی چې له کور نه بهر کار کوي، جارو کول ته زړه ښه کوي. نه پوهېږم چې یا حتماً جارو کول او صفا کاري اسانه ده، یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې، ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړي، ټول علاقه لري چې جارو وکړي، کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي. په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل، خپګدوزی او خیاطي دغه شیان ډیر رواج دی، او هغوی ډیر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي. تاسو په کور کې طبقه استعداد لري یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي؟
بله، زه خپله نن لیزه د لاسي کارونه ورشتي هم د کندهار ښځې دي چې دي، ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي، چې ډېر مشهورم دي خارج ته هم د دې خامکونه چې دي، هغه ډېر دي، دلته غاړې جوړوي، خارج ته هم استویدلې کندهاران طبعا چې غاړې ډېرې اغوندي، د لاسي غاړې. نو زما خپله نه دي زده، خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري، چې موږ کوچنیان وو هر اختر ته به زما مور به پلازان ته به مې غاړه جوړوله، لاسي غاړه چې اختر به راتلي، نو د وخت به یې یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه. دغسې چې زما څنګه په یادېږي، دا یو دوه درې اختر، دوه کاله درې کاله اختر یې نه ده ورته جوړه کړې، نور به یې هر اختر ته خپله وې لاسي غاړه ورته جوړول. که څه هم په بازار کې به وه، دا به خوشیدل چې د دې چې به کار پاتې سي نو شو د ورځې ما پلان ته ویل لاسي قاړه جوړول وخت به پات
او زړه جنې دام راتوي په کورنۍ او کې کله چې انجنۍ تعلیم کوي او بیا په څنګه کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار تقینات ورکړي چې هغه ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستاله لپاره د څومره ستونزمنه و چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تاسو سره په دغه برخه کې همکاري وکړي ټول ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ساده دغه کار په وړاندې څه و
بله د کوچنیوالي څخه تاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونو زده کړو ته خوځې ډېر زړه نه شه کوي خو زما مورجانه چې هغه د داس کورس څخه راواده شوی و چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مینه خوشېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راکه دا کارونه باید را سره وکړي خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سنټر ته ولاړ شو کار دی په دې د زده کړې زمينه موږ ته مساعده ده نه اناجانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو وخت مو زیات تر نه شي یو څه زده کړو نو بیا مې اناجانې په مخ کې واغې ټول تکینات ورکړي و ځکه چې د کور مشته و نو هغه به خبره منله د پلاخ کومې تابع چې خپل هم خوشاله له خو یوازې به مې مور لسته یعنی هغه کور پر کار باندې څنګه دې کوي نو بیا به مې اناجانې په مخ کې واغې کې نه اتور کوي بیا ورسره مې مور هم د دې اسما د پلاډ دې سره په ژوند کولو باندې عادت ولا و ستونه بیا هغه ډېر خوشاله چې نور زده کړم وکړم نو سخت و او بیا دا څه وکړ چې مې کورنۍ راځي سوله یعنی تر مکتب ګرځورې پر ورسره د پیچې ما غوښتل یعنی زما مکتب له سم څنګه کومه چې ما یې د نو فلم چې ما د رادیو سرکار شو کې په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غوډه دومره مشکل نه درلودي پر مې مشکل نه درلودي خو مشکلات یو هغه شاو خو خپلوان څخه ولکم مثال د اماګانې وې ماماګان وو دی وو هغه دنه خوشاله چې سفر دې کار وکم نو بیا هم چې د چا خپل مور پلار په مخ کې به ډېر زور نه باندې رسېږي خبرو به یې تبان کولې خو باندې ډېر نور څه کوي او زما شه علاقه ډېر ورسره ما خپل کار ته ډېر پام کوي نو ومې کولای شوی چې هم پوهنتې ووایم هم داسې پرسنې کار وکړم
اوس راځنې که په دې اړه مراته وای چې کله چې په ټولنه کې کار کې یو زمات باسي معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې له خوا یو یو څه عکس العمل وي تاسو چې کله کار کوله کار کول سره چې دغه پیسې سړی گیټي بیا لکه دا کار خوندور یو سره نمرنې ماش دی څه وخت خسته او هغه وخت کې پانتون کې چوي څه دی پخستی او چا دې ډالې وړې وا هغه زمون کورنۍ او کې خدا سي بل دوه دم دشي څوک دمرنې ماش وخت بیا ور شیرني غواړي څه دې شیرني کې خلګته ور کړی و
بله رښتیا ما خپل لوړنې ماش چې وو بخښلې ته الارم څنګه دې تاس بله
اوره موره به تاسو ته مور کې خیر
ښه بله ما کله چې لمړی وځم د میرمن رادیو سره شروع کړم نو دا چې دلته په کله د تنور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم په کندهار کې مالی رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی دی ډېر کم دی یعنی کله مو ورسته په رسنۍ کا کوي که تام څلور ځله خبرونه پر مخ باندې یوسه درې نیم سره به د معاش کې که پوره ورځ کار کوي او نیم سره به د معاش کې دا به ډېر کم دی یعنی د کار په مقابل کې خدا چې ما لمړی وې څه پاو او نو ماته چې هغه اول پاس چې هغه اونیم څو افغاني میچ راي کړل نو ما هغه سره کړل کور ته راغلم ما انا جان مې هغه وخت کې بیا فال شول نو خبرې و دا سم نه شوی کولای بیا مې اول ماش وخت یا اول میراوري خپل انا جان ته نو وخت کې څه مزه خو څه سره و پځای پتا و نه غوښتل او یعنی ما دا شو غنل چې تر ما تیر سره کړل بیا ما سره هر وخت درېدل نه ما غل لمړی معاش مې راوړی هغه ته مې ورکړی
او کورنۍ دې شیرني کې چې راوړی و دا ډېر عام وی چې ته باید توې په اړه خېستې دا معاش دې خېستې ستاند لمړی معاش د اوس بتمن سره راوړی
بله نو د څه و چې بخې و نیو سم افغاني خو هیڅ نه چې په هغه ما دې شیرني هم راوړی نو ډېر کم و بیا مې په هغه کې ښځنې نه ورته راوړله، خو په نورو ماشو کې تروسه چې وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم، بیا د هر یوه ښځنې جلایي کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کال دي، نو چار معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ماته راځي وایي ما ښځنې خو تا ول زه راواړه، زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم، نو هر میاشت به لازم تاسو ښځنې درکوم، وایي اوس ما ښځنې شته.
بالکل مشمون کور کې همداسې نازولې وي. اوس راځي مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه و، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایي او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه.
بلې، ډېره سخته وه رښتیا هم. تاسو راسئ د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي خو نجونې پکښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیاب شوي وو او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سپینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړي وو. لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړي چې زه ولاړه سم یو دوې درې نجونې خو کامیاب شوي وي، یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیاب شوي وي، هغه به راسره وي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلومه چې کندهار پوهنتون کې نجونې ډېرې کمې دي، نو چې ولاړم نو یو دوه نجونې راغلي وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا دوې نجونې راغلي دي. بیا په لومړي صنف کې وو چې موږ دا دوې نجونې وو، یو سل او یا دوکان وو. نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیان چې سر په سر نه پتې داسې سټرپ ایسټر داسې وو چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکوان وو، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو. نو لاسونه مې مریږدي د لښې مې مریږدي، یعنی بيخي ډېر وخت هاو مې د پانتن په لومړي ورځ باندې سو لاړل په پیدا سي وو چې ان کوان نور مش سره پېتله مش دین، یعنی درې نجونې وو لومړي سنس کې بیا ودی د مخ چوکي مش ته به خالي پرې شي وو، ان ته څوک نه کښنه سل نور به چوکيان کې وښنه سل کوي، نو بیا مش چوکي به معلومه وو مال ته بښنه سل. بیا یو سنس تر د دوین درې نجونې وو، نو بیا هغه یو هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي، هغه به لاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون په رقم یا هم د هرات پوهنتون په رقم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پایت پټ کړي، نو موږ هم په پټ مخ باندې د څلور کاله پوهنتون وویل نکاب به مې کړی وو او د صنف په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکښې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه ستا یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتماً وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم درنه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه بکښې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وایي، لکه څه هم الکوان بېخي ډېر وه، خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه سولم د خپلې پوهنځي په ساته باندې، یعنی درس مې ویل خو داسې ډېر فعالیت مې بیا په صنف کې نه سوای کولی ځکه چې الکوان به بېخي ډېر وه او موږ پکه دوې نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته ووایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست یو دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما اخري وظیفه د رسنۍ په برخه کې چې وه هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې دا هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و، نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنۍ کې یعنې کار وکړم، په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنۍ په برخه کې کار کول دي. اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کړده، یعنې زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډیر کار چې هغه ما بس خلکو سره دی یعنی دی په ما بس کې پر دې کې موضوع باندې مشه زره واستلې کښنه ورته یعنی کې ورسته البته ما بس دی بوس یو ختنه کړی په شو وسه د ټول عمر د پاره دی رنگ په دیجه نو بیا می کورنی اوس مخالفه سول چې زه نور درسنی تر کار ونه کم نو نظام چې سکوت سو ما هم نور راغلم به انجوګانې ته اوس هم د یو انجو سره کار کوم انټرنیشنل انجو ده خپل مسلک را څخه پاتې سو اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبر رسې وایم داس وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړم په خپل مسلک کې به کار وکړم بېخي ډېر مې ارمان دی اوس هم ډېر مې خوښېږي هېڅ وخت نه یم پښېمانه سوی چې ما ولې ژورنالیزم وویل که څه هم ډېر براته وویل اوس هم راته وایي ژورنالیزم دی وویل خبریال سره اخر همدا سختۍ درباندې چوپه کړه نو ستاسو خیر دی پروا نه کوي بل وخت به راسي بیا به کار پک شو کوم نو بیا هم دا غوښته در رسنی سره کار نه دی کړی
اوس راځنی هغه جنې چې اوس مال په کور ناست دي او کار نشي کولای ذکر نشي کولای او له تعلیم محروم دي هغه ته دي خبرېت سدي
بلې دا ډېر سخت ده اول ما خپل دوی خوندې نور د عملونه دا کارونه دي چې یعنی په یو لسم سنس کې بد ولسم سنس کې پر کور باندې پاتس ولې او ټولو باندې خاطره چې ما ته د کسام ما کشر خور ده یعنی مشتلور خوندې ما تلره مخور ده چې اوس د سنتل سکال ده او په نام سنس کې پاتس ولې نو بیا یو مرکه ډېر ورته څنګه ولې اخر موږ خو نیت نه نو پلار می ویل چې مکتبونه هم هغه دی باندې ولې یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته نو هغه نام ځات ولې کسام نور په کورنۍ کې ډېر مخالف و خو یعنی د درس ته باندې دوه د کابل یې نام ځات کړل ډېر کښته مو زه په یوه چې نور نشم په ورته وضعیت کې دی د زړه څخه پر کور باندې څه نور نه بلان دا ودونه دی بل خلاص چې اسې ورته پر کور باندې نو زوایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت وکاله تیر سول خو بیا هم امید وای د وساتو چې ان شاء الله اله بس مکتبونه باندې به تخلاص دي نو زده کړې به وکړو یعنی زه خپل نه امید سم زنه په یوه چې به اخون چې نو تاسو امید ورکړم وضعیت ډېر سخت دی چې څنګه وینم پر کور پاتې دي په تاسو په ژمه سم په پوري یعنی موږ به تاسو شل کال شاته بیا به ما غوډي سو دي بیا چې پر څو پوري لسته سوا ته موږ کې امیر لسته د خلکو افکار ته میږي یعنی هغه به څه مخه خرابې دوه پر خاروان بیا ما وصله وکړو دوه کال مو وکړل نور به مو کوڅه کیږي فکر نه معلوم حالت یې چاته هیڅ درک نه معلومیږي
مننه اوس راځنه کور دی ودان چې خبرې دی وکړي
سترګو په پردو کې د تصویر دې کپټولو آینو کې د تصویر دې څنګه ګرځم ترې لا پاپو بناس کوم نچوران شي پاپو وو کې د تصویر دې سرگو پو پردو کے دے تصویر دے کپٹولو آئینو کے دے تصویر دے تگے گرز مطرے لپا کو بناس کم نچوران شی پا پو کے دے تصویر دے مارا قتل ڈرا تیا فاصل با مارا قتل ڈرا تیا جس پوگ میں پرا خطو کے دے تصویر دے کپٹو لو آئینو کے دے تصویر دے گرز مت لا
تصویر دے کپٹولو